په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلې سي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي باید دغه ډله اساسي ګامونه واخلي. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د هلمند په گریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه له 100 زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي، کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دغه ویاندویان پخپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندستوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنګله دېش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دېش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو د غرض په پاڼه کې وړاندې شي. که څومره ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحق شاوخوا 9.6 میلیونو رای ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپل رای کارولی دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي ترڅو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډېر ژر د ناټو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر ماڼۍ ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیه د ولسمشر ماڼۍ په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. ورزو د خبرونه د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او آزادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړي توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متیو الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو نامار طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه شته د جلګي کور کې پیدا شوی او کچه پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وې سره چې پیدا کیږي بل اورس وې جلګي ورکه.
نورزیا صافی نومیږي. وایي په یو شمېر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي د پیدایښت له هغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمېر افغان کورنیو کې لور ته له هغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په هکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوتون کو د اکثر کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړي چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کینګدي، بیل هازه او سپینستر کې بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګرو په افغانی ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده. مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په وی په ځواني راغلی وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولیدې کوشش د کړی وی د یو چات پونم کړی وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیات دي ورزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پښتني وشي هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي. حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وای وای له لومړۍ ورځې وای وی ترغه چې ودی کی لن موړې سره مې مارکا کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته د جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچه پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وې سره چې پیدا کیږي بله ورځ وې جلګۍ ورکه وې ورکه بیا چې پیدا شو خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي هر کار وسی وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
دسته دا زمونږ جامعه زمونږ جامعه چې دا تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم دغه خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاس ته او چپه خپل لاس نه پېژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو. مونږ تاسو جامعات چې دا مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کیږي پخوا وختو کې مونږ واړو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي نو موږ ډېر وړو چې کار به زوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو سیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه ویمه وه نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا شوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په